یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خپرونه کې اوري شي. امریکا و اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخه کې د لاستراوډونو په ملاتړ یو اربیا ټینګار کړی دی. په دې موضوع په ریپورت سروي را دام اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ننګرهار کې د ګزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځندیدل خای په دغه ولایت کې د ګزن د مثبتو پیښو زیاتیدو ته لاره هواره کړي. د افغانستان جمهور ریاست پاکستان له طالبانو سره د ژورو اړیکو په لرلو تورن کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د ازادي رادیو ته ویل وست دی وخت چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا په کونړ کې خزینه خیاطان دي چې شکایت کوي جامې ګنډي کار کوي ور باندې، خو د پلور لپاره یې مارکیټ نه لري. دا دوی له حاله مو هم خبرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د اسرائیل او غزې کې د حماس ترمنځ د تاسن خطو حال درکو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم مه هېروئ. خو مخکې له دې چې ریپورټونو ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته له عصمت څاروان نه یوړو.
نامعلومو وسلوالو په هرات کې د یوې کورنۍ یولس غړي وغوښل. افغان چارواکي وایي د فاریاب، دولت آباد او د کندوز خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې او د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومړي کنډک ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. د شاهین قول اردو له خبر پاڼې سره سم د دولت آباد ولسوالي تصفیه عملیات د سهار په 3 بجې پیل او تر 6 بجې او 6 دقیقو پورې دوام وکړ. شاهین قول اردو د عملیاتو په ترڅ کې د دواړو خواو د احتمالي مرجوب لو په اړه څه نه دی ویلي. لبلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم برتنی ولیده. د ولسوالي په ورستیو څو ورځو کې لږ تر لږه دوه ځلې لاس په لاس شوې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه محل ډزې کړې چې په یو پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې راغلی چې په پیشه کې دوی میرمنې او یو ماشوم وژل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې شز یو ماشومان هم پکې دي ټپیان شوی دي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالاحد ولی زاده د پیش په اړه وویل.
شب گذشته یک خانواده که جهت
تیر شپه یو کورنۍ چې د انجیل ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې د تفریح لپاره خپل باغ ته تللی و، د نامعلوم وسلوالو له لوري پرې ډزې سوې چې له کبله یې دوې میرمنې او یو ماشوم وژل سوی او یوولس نور ژوبل سوي دي.
ولیزاده
ده هم وویل چې تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده. د تاوتریخوالي یو بل خبرداری چې په بدخشان کې د سیمه ایزو پاڅونوالو یو قمندان له شپږو ساعتونکو سره وژل شوی دی. د بدخشان والي زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دا کسان تیره شپه په کشم ولسوالي کې هغه مهال ووژل شول چې طالبانو یې له څو لورو پر پوستي برید وکړ. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلی د بریدونه وروسته تر دی وشول چې فلسطینی سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېشل. دا د تیرې میاشتې له اوربند وروسته پر غزې د اسرائیلو لومړنی برید دی چې د مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوي. له هغه اوربند سره د اسرائیل او فلسطینیانو یولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده. د اورشیندونکو بالونونو او هوایی بریدونو د تبادله داسې محل کیږي چې پرون په اشغال شوی ختیز بیت المقدس کې سلګونه ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه لیشتول لاریون وکړ. د امریکا په دوه ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغلې. کالیفورنیا پرون د جون په 15مه دا بدلون ولمانځه او والی یا ګورنر یې گافین نیوسام وویل دوی د اوبا پانه واړوله. والی وویل نن له کورنیو خپلوانو او نورو سره د ناستې پاستی او غیژې ورکولو ورځ ده. په کالیفورنیا او نیویارک کې بندیزونه وروسته تر دې پای ته رسول کیږي چې چارواکو یې وویل 80% وګړو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقې په برخه کې له سرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته. دومینیک راب پرون سه شنبه د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په منظم ډول د اتمی موافقې د ګډ اقدام جامع پروګرام ته ژمن نه دی او بریتانیا له خپلو اروپایي شریکانو امریکا او روسیې سره همکاري کوي، خو اړتیا ده چې ایران په بشپړ ډول د اتمی موافقې ژمنې پر ځان تطبیق کاندي. او په امریکا کې د الزایمر یا هیري د واکسین د کلینیکي ازموینې د دوهم پړاو پایلې بریالۍ وې. دا واکسین نیرو ساينس په نوم شرکت چې د الزایمر یا هیري د ناروغۍ د درملنې په برخه کې فعالیت کوي جوړ کړی دی. نیورو ساينس په ورستیو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل واکسین وازمایه چې نتیجه یې تر ډېره بریالۍ وه. اوس دا واکسین په اتو هیوادونو کې پر 100 شپګنی ویریزا کارانو ازمویل شوی دی. لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکسین منفي عوارض نه لري او د ناروغ په بدن کې داسې انټیباډي رامنځته کوي چې د یو ډول پروتین د جوړېدو سبب کیږي چې د الزایمر یا هیري له شکېدو سره مرسته کوي.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. د خبرونه لومړی رپورت تر سو امریکا او اروپای ټولنې د افغانستان د سولې له بهیر او د خزو بشري حقوقو په برخه کې ل بریاو ملاتړ یو ار بی اعلان کړ. امریکا او اروپای ټولنې 13 ورسنا وخت په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته په یو غړي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسترولو ساتل ورته ډیر مهم دي. پام دی حال کې د امریکا مرکزی کمانډانې ویلي د شل افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لړۍ په سولو کې 50 بشپړه شوی او شپږ پوځي اړې افغان دفاعي ځواکونو ته تازه سپارلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ماخام په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو د تماس ټلو په خپلو کې یو اربیا وغونډه کړې ده. دا نور تفصیل لپاره را سره زما همکار پلي کړي له تاسو او مهرباني وکړئ.
په افغانستان کې د جګړې له تودیدو سره جوخت امریکا او اروپای ټولنې د سولې د بهیر تر څنګ په دغه هیواد کې د 13 کلونو د لاسراوړنو پر ساتنې ټینګار کړي. د امریکا او اروپای ټولنې په ګډه اعلان کړي چې د سه شنبه په ورځ ناوخته په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو له ناستې وروسته خبره شوه راغلي چې د بشري حقوقو په برخه کې د لاسراوړنو ساتل ورته ډیر مهم دي. په اعلان کې ویل شوی لا افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وټلو ته په پام سره موږ په ګډه کار کوو چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړو او د بشري حقوقو لاسراوړنې خوندي کړو په ځانګړي ډول د خزو او جنو لپاره. دا په داسې حال کې ده چې د سولې پر روانو خبرو کې په 13 کلونو کې د مېرمنو په برخه کې د لاسراوړنو د منځتو په اړه اندېښنې موجود دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د مېرمنو حقوقو ته ژمن دي. نو موږ وویل
د افغانستان اسلامي امارات د ښځو د حقوقو په اړه باندې د اسلام مبارک دین د اصول پر وړاندې کې او د خپل ملي عناناتو پسندیده او غوره عناناتو پر وړاندې کې هیڅ سوزان لري. لا حقوق چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي هغه ان شاء الله تضمینيږي. د تضمین اول او تضمین اول د افغانستان اسلامي امارات مسؤلیت دی. په دې باندې مشکل نه لرو.
په همدې حال کې اقر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو د مرکزی پلاوی او د تماس ډلو 13 ورځې نه وخت سره کتلی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د راتلونکو ناستو په تیاری او بحثونه وشول. نو موري ویل
ماشام د دواړو مذاکراتي پلاوي د کانټاکټ یا د تماس دلی ترمنس ناسته وشوه او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مجالس او د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وکړي.
نرمن انوري د دې ناس په اړه نور جزئیات ورنکړل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د دواړو لوري او د تماس دلو د خبرې اترې تایید کړې دي. اخوا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پروسې په اړه خبرې کړي. توماس نیکلسن 13 ورځې نه وخت پر خپل ټویټر ولیکل، اوس د دې وخت دی چې د دوه خبرې باید د دواړو مذاکره کوونکو پلایو د اساسي وړاندیزونو لمخې وشي. نو موري ټینګار کړی چې په دوه کې د سولې خبرې باید له هر ډول ځنډ پرته له سره پیل شي، تر څو د یو سیاسي حل لارې په پیدا کېدو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې ټینګېدو لامل شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ تازه ویلي چې لدی هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ په سلو کې 50 بشپړه شوې ده. دغه قومندانۍ له لوري په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه د امریکایي ځواکونو شپږ پوځي اډې په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې دي. د ټاکل شوې چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ د روان کال د سپتمبر په 11مه بشپړه شي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم په دې هیواد کې د سولې بین الافغاني خبرو کوم ښکاره پایله نه ده ورکړې او هر ورځ جګړه لا پسې توديږي چې په کور دننه یې د عامه خلکو او له بشري حقوقو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
مننه کوم له تاسو دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو څخه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهور ریاست مرستیال ویان د ازادي رادیو تویل اوس د وخت چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې د افغانستان په باب توندې څرګندونه کړي. پرون هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیاد نشاندنده
زیات شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذ د ټینګ سولې لپاره کار واخلي، د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړي. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی مهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان سوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونې مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکې کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال 33% افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. دا خبرې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال شیرشاه امیری نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او او مرستندوی هیوادونو په 27مه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. نوموړي ویل چې له 50 کلونو ښکته 30% ماشومان د خوړو ځواکۍ په ستونزه اخته دي او 55% هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خغلی امیری ویل دوی د بې وسلۍ او خوار سواکۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان د اوبو لګولو د سیستمونو او بڼولۍ او مالدارۍ محصولاتو د پیاوړتیا او د طبیعي بوټو د مرکزونو جوړولو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مرستې او همکاریو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په کندهار کې د سباندې 9 میلیونه افغانۍ په لګښت او اوبو لګولو د یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه د آسیا پراختیا بانک او آی اف ای ڈی له لوري تمویل شوې ده. د دغه کانال کار د نږدې یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو لګولو د کانال د پروژې لخوا بشپړ شوی. نوموړي وویل چې د دغې پروژې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته کاري زمینې برابرې شوې او د سیمې زرګونه اوسېدونکي به ترې ګټه واخلي. د یادونې ده چې دغه پروژه به د سیمې 5500 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راولي او د کابل په شهزاده سرای کې ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 94 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1790 افغانۍ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سویس جنوا ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره وګوري. د دوی بحثونه به پر لری واټن اټومي وسلو، د بشري حقونو پر وضعیت، په روسیه کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټول وي. دا له 2013 کال را وروسته لومړنی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په ورستیو کلونی کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیو شهر ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبري اجنس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډیره لویه تمنه لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلي. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې یې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کېږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې لبندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټمی وسلې د 1550 اټمی سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان سي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن له غزی د اور بلونکو بالونونو په خبرګون کې د حماس په پوځي ځایونو هوایی بریدونه کړي. د لاغیر اورسته چې 13 میاشتې دواړو لورو ترمنځ د یو لسرزنی جګړې په نتیجه کې اوربند زرامنست شو، پر حماس د اسرائیلو نوې پرېدې نور په دې رپورت کې.
د اسرائیل هوایی ځواکونو نن سهار وختي په غزې ترانګه کې په حماس ډلې پورې تړلو هدفونو وروسته له هغې بمباري وکړه چې له هغه ځایه سخت دریځو د اسرائیل پر لور اور بلونکي بالونونه استولي وو. دا د مصر په منځګړیتوب د تېرې میاشتې له ټینګ شوي اوربند رئیس لومړی ځل دی چې اسرائیل په غزه کې بمباري کوي. د اسرائیل پوځ وویل چې الوتکو یې د دغو اور اچوونکو بالونونو په غبرګون کې د حماس پر پوځي ځایونو بمباري وکړه. د اسرائیل په جنوب کې اور وژونکو ویل چې د دغو اور بلونکو بالونونو له امله په شلو ځایونو کې اور بل شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل هغه ځایونه چې د هوایي بریدونو لپاره په نښه شوي وو د حماس د حملو د پلانولو د غونډو ځایونه وو. پوځ دغه راز ویلي چې له غزې د تروریستي اعمالو په دوام د جګړې د بیا پیلېدو په ګډون هر ډول سناریو ته چمتو دی. فرانس پرس خبری آژانس د فلسطینیانو د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په لویدیځ کې د خان یونس په سیمه کې لږ تر لږه یو ځای ویشتی دی. په غزه کې چې چارې د حماس سخت دریځه ډله سنبالوي شاوخوا 2 میلیون وګړي اوسي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې جت الوتکو یې په حماس ډلې پورې تړلي پوځي ځایونه په نښه کړي وو. تر اوسه پورې د احتمالي اوښتو زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. له غزې د اسرائیل د جنوب پر لور د اور بلونکو بالونونو د استولو او په غبرګون کې د اسرائیل هوایي بریدونه داسې مهال کیږي چې پرون په سلګونو اسرائیلي ملت پالو چې د اسرائیل بیرغونه یې خورول او د عربو ضد شعارونه یې ورکول په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې لاریون وکړ. دغه لاریون یا مارش هر کال په 1968 کال د ختیځ بیت المقدس د نیولو په مناسبت ترسره کیږي، خو دا ځلې چارواکو لاره له هغو سیمو چې مسلمانان پکې اوسي چپه کړې وه تر څو پسې مکه د اخوډب مخه ونیسي. فلسطینیان دغه مارش پارونکي بولی او فتح او حماس چې د فلسطینیانو دوه لوی سازمانونه دي دا ورځې په غزه او د اسرائیل لخوا اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د قهر ورځ بللې ده. په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلي ملت پالو لخوا دغه مارش د اسرائیل نوي صدر اعظم نفتالي بنت ته چې سخت دریځ ملت پال دی او درې ورځې مخکې د جون په 14 دنده پیل کړې لومړنۍ آزموینه وه. بینت له پخوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه چې 12 کاله په قدرت کې واک ترلاسه کړی، سره له دې چې د دې اندېښنې وې چې ښایي دغه مارش کړکیټ زیات کړي خو ترسره کېدو ته بیا هم حکومت اجازه ورکړه. تېرې میاشتې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې په نتیجه کې په غزه کې 260 فلسطینیان او په اسرائیل کې 14 تنه ووژل شول.
خبری ساعت له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي اندېښنه ښودلې چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دې ولایت کې د ګوزن مثبتې پیښې زیاتې کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته لاغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډسو وشل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دا پیښه غندلې. تفصیلي په دې رپورټ کې.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزړن زد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزړن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او څلور نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د دوو ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د امیر روغتیا په وزارت کې د ګوزړن یو پولیو لمنځه وړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمیر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان پر راتلونکي کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسبت باندې هم ثبت شي.
چارواکی وای په ننګرهار کې د ګوزړن ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه لامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یوه کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
په کونړ کې خزینه خیاطانو شکایت کوي چې خکولي او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوي شیان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار سره تور کړي. د دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې ونه.
شلکلن زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړي جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړې چې نور تعالی لاس غزولو خلاصه او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډولو جامو ته د بازار نشټوالي لستون سره مخامخ کړي ده.
بس جام ګنډل دي هر قسم هرې وو دا بل امبريلا مندا سينو او پنجابي امدا منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوشي او ټول بد وګان چالتې سو هر څه یو چې ځال به تر لاس راو.
دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او خزشته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجره له همدې ډلې د وایي
او خیاطي کولې شم او لاسي کارونه کوم چې تا کوم چې ما ټوکلي نه داري ته میراوري دي او وړ مو وی فلور ما دلتا یان لستنای هر څه کې کوم مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ تولان دي نو لو دولت نه می دا وختنه د چیرته یو مارکیټ جوړ شي موږ لپاره موږ ته د خپل دا کوم لاسي کارونه خیاطي چې موږ کوو دا ټم غوړان.
په کونړ کې حکومتي مسولین وای هڅه پیل کړي چې د خزو پلاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړې مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستېلې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپل لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له عمله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغه خزو ته ځانګړې مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستانو زموږه آزادۍ راډیو ناوړی دولس نیمې بجې شوې. یو بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لیسمت ساروان نه اورو.
د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو نن اعلان وکړ چې د لومبی کنډکټ ځواکونو د کمانډو په مرسته نن سهار د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړه. له بلې خوا په کندوز کې چارواکي وایي چې د خان آباد ولسوالي هم بیرته نیولې ده. د هرات په انجیل ولسوالي کې وسلوالو د یوې کورنۍ پر غړیو هغه مهال ډزې کړې چې په یوه پارک کې د شپې ډوډۍ ته ناست وو. په پېښه کې دوی میرمنې او یو ماشوم وژل شوی او د همدې کورنۍ یو ولس نور غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي پر غزې هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي د بریدونه وروسته تر دې وشول چې فلسطینی سختګیزو د دوی خاورې ته اورشیندونکي بالونونه ولېږل. د امریکا په دو ګڼ میشتو ایالتونو کالیفورنیا او نیویارک کې د کورونا وایرس له کبله نږدې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شول. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې په دغو ایالتونو کې د واکسین شویو کسانو کچل دوړه او په کورونا د اخته کېدو ورځنۍ پیښې په څو میاشتو کې تر ټولو ټیټي کچې ته راغله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره د اتمی موافقه په برخه کې له سرګندو پرمختګونو سره سره لا هم په خبرو کې د بریالیتوب تضمین نشته.
دوستانو پام دې سره ورسېدو د خبرونه پایته وسم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانون وروسته نشي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه تر راګرځو.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي موادو یو ویش قاچاق کوونکی په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوی او کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له دریو څخه نیول بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاتا 14 قاچاق کوونکی د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل